یې خراب کړی و کنه. کله کچېرته موږ یو مخاربه قوه لرو چې هغه راسي د هواد رفاه مخنیوي وکړي او د هغه لپاره خندونه جوړ کړي او وروسته موږ فکر وکړو چې هغه مخاربه قوه په یو بل شکل کې راځي حاکمیږي او بیا موږ توقع کوو چې د دې قوې لاندې د افغانستان پرمختګ وکړي. فکر کوم دا نه په منطقي لحاظ، نه په عقلي لحاظ، په هیڅ چوکاټ کې جوړ نه راځي چې له یو ضعیفه قوت نه د یو مخاربه قوه یو لوړ ځای ته بوتلل شي او ګری توقع دا اوسېږي چې دا کار ورکوي. دا موږ په ښوالي باندې ده لومړی دا او دوهمه خبره دا ده چې افغانستان صاحب ویلې چې د افغانستان خصوصي سکتور کې توانایي شته ده او هر څه ښه دي، کافي نه شته ده، اما متاسفانه خلک د خرید قوت نه لري. دا په خپل یعنی موږ څه وړو وایو د خلکو د خرید توان ولې نشته ده چې په ټول دنیا کې چا خو دا دعوه نه ده کړې چې په بیرون کې مثلا د وړو کمبوته یا د غنمو کمبوته یا د غوړو کمبوته د افغانستان په شاوخوا کې په کافي اندازه باندې دا ټول هر څه موجود دي. سرمایه‌دار مملکتونه لرو او راوړلې دومره ډېر سخت کار نه ده، اما په افغانستان کې موږ د خرید توان څنګه لوړولی شو؟ د ژوند کیفیت کله چې موږ وایو چې خو په تیر کې ام مشکلاتو او سم د ژوند کیفیت یو لمیارونه نه داسې دغه پاساس باندې باید موږ وګورو. څلور پلمه کې د افغانستان خلکو په حداقل درې وخته ډوډۍ درلودله او د فامیل نه یو دوه کسونه وظیفه درلودله، کار یې کاوه او هیواد د پرمختګ په لور روان و. وروستنۍ شمېرې ښیي زله دې سره مخالفه مڅه خپل سي وایم موږ د خلکو درد په دې خبرو باندې نسو پټولای. اتن میلیونه خلک، اتن میلیونه ماشومان او ځوانان خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دا شمیرې موجوده دي، تحقیقونه په باندې سیل معتبر سرچینو نه دي. یوازې خوارځواکۍ سره اتن میلیونه خلک سره موجود دي. شل میلیونه تر 30 میلیونه له درې وخته خوراک نه یو وخت خوراک کوي. نوی فیصد تر 15 فیصد ټولنه بیکاره ده، هیڅ کار نه لري، په کور باندې ناست دي. هغه وخت کې نه تنها مېرمنې سړي نه ران، مهاجرین د افغانستان لپاره یو سرمایه ګڼل کېدله او یو سرمایه وا. او په دا تیرو په وروستیو لسو کلونو کې له 2014 نه تر 2020 پورې موږ په دې باندې فعال ډول باندې کار کوو چې مهاجرین په خپل وخت باندې راوګرځي او موږ د دوی له ظرفیت نه د افغانستان په جوړولو کې ګټه واخلو، ځکه دوی هلته مهارتونه کسب کړي وو، تحصیلونه یې کړي وو، تعلیمونه یې کړي وو او هغه موږ د افغانستان په ګټه باندې بلل. د دې لپاره کمپاینونه اما اوس ولې موږ فکر کوو چې دا په ټولنه باندې یو بوج ده؟ د دې په خاطر چې افغانستان په داسې شرایطو کې ده د دې امکان نشته چې موږ د پرمختګ په توګه سوال هر وړکای حرکت په افغان ټولنه باندې به نه هڅه تاثیر لري او افغانستان ډیر څه لاس ورکړي. کله چې موږ د مدنونو ظرفیتونو ترازو د مدنونو وستل دا غیر قانوني ده، دا خیانت ده. کچې طالبان چې کوي هغه خپل پیسې کې ګټي، خپل قراردادونه کې، خپل دینونه کوي، اما یو ډاله چې ولسی مشروعیت ونه لري مدنونه دی ولس سرمایه ده، نه یوازې د وسنی نسل بلکې د راتلونکو څو نسلونو سرمایه ده. یو غیر مشروع حکومت د دې اجازه نه لري چې په دې کې سرمایه ګذاري وکړي، په دې کې لاسوهنه وکړي او دا لوټه او لیلام ته اماده کړي. په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان مدنونه په لیلام باندې اچول شوي دا ملي خیانت ده چې طالبان یې کوي. او په دې سره که چېرته د موږ خصوصي سکتور په دې کې همکاري کوي، دوی په دې خیانت کې شامل دي. دوی باید دا په یاد ولري چې یو وخت به راځي چې دوی سره به محاسبه کېږي تاسو په دې خیانت کې پوهېدی او ورسره شامل وئ. نو د افغانستان سرمایه او مدنونه اوس د لوټ په حالت کې دي، د لیلام په حالت کې دي. په دې شرایطو کې چې نه شفافیت موجود وي، نه حسابدهي موجود وي، نه د ولس خواښه پکې موجوده وي، نه د ولس جمعي عقل نه استفاده پکې کېږي، او یو خاصه ډله راځي د افغانستان په مدنونو باندې کار شوی ده. څه رقم کار کې شوی؟ یوازې په زغالو باندې په بی پیشینه په بی نهایت په رحمانه ډول باندې په باندې کار شوی. هغه د دې لپاره و پاکستان کې د برق بل د کور له کرایې نه پورته شوی و. د پاکستان د دفاع سره مخامخ و، اقتصادي کلاپس سره مخامخ و، آی ایم ایف ورته نوره قرضه نه ورته ورکوله. دوی را پاڅېدله بلې د انرژي مشکلې د افغانستان په معدنونو په لیلام باندې حل کړه ک یوازې دا مشکل پاتې د پاکستان له سقوط سره مواجه نو
که زه تاسو خبرې یو څه لاندې کوم ساسي د خبرو هدف دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنی یو خصوصي سکتور چې مخکې افزي سبیات کړو دوی په ګډه باندې د افغانستان ملي سرمایه چې معدنونه دي په غیر قانوني توګه استخراجي او د خپلې ګټې لپاره کاری او دوی دواړه خصوصي سکتور او طالبانو حکومت د کار په ګډه کوي د پاکستان په ګټه باندې همداسې ده.
خصوصي سکتور د افغانستان سرمایه او د افغانستان یو له مهمه او تر ټولو مهم سرمایه نه ګڼل کېده او ګڼل کېږي، اما د یو مشروع حکومت تر چوکاټ لاندې د یو غیر مشروع حکومت لاندې چې دوی همکاري کوي او د افغانستان د معدنونو په لوټ کې دوی ورسره همکاري کوي دا خیانت ده، دا ملي خیانت ده، په دې کې دوی کمپلیسټ دي او دوی باید د اخلاقي جرأت ولري. اخلاقی جرأت باید ولري چې نو وای د کارت خپل ځان ته نور بدلونه پیدا کړي او دا خیانت کې ورسره همکاري ونه کړي.
مننه. افزې ستاسو د ستنګزې به د خبرو سره څومره موافق یاست؟ واقعا په افغانستان کې ملي خیانت روان ده د افغانانو خلاف؟
خود خو هر چا حق لري چې خپل خبرې وکړي، خو زما عرض داری که زخو بیس خصوصیتور در افغانستان دیر کالون مسئولیت می بغاو و اسمحال هم اوی سر خواهگی لرم و اوی سر ارتباط لرم او در هر سر پتماس کدی. زما لنظر زما کتاب شتا اکانومیک پاتریوتیزم وطن پرستی اقتصادی او اغا وطن پرستی اقتصادی ما دی خپل همکارانو پاکلی کلی او اغا داری چه یو نفر مثلا میرویس عزیز یو تک $100 سره ورغلی خارج ته ولته پیشي ګټلې دي راغلی دی په افغانستان کې بانک جوړ کړی دی، دا کوم ځای خیانت دی؟ دا خو وطن پالنه ده چې 5000 کسانو ته کار ورکړی دی او په عین زمان کې د انرژي د تولید لپاره د 10000 میګاوات برېښنا لپاره دی ژوند نه کړی دی چې دا کار کوم خدای وکړي وکولی شي. یا بل زموږ همکار په یو 500 وادونه کې دا نشته فنان دوی بزنس لري، تجارت لري، فابریکې لري، کاروبار لري، پیسې ګټي په خارج کې راوړي افغانستان آبادی او دا حکومتونه راځي او ځي ول خلک په خپل ځای دي، هیواد په خپل ځای دي او کله چې ملت په خپل ځای وي هغوی ډوډۍ خوري، هغوی کالي ته ضرورت لري، هغوی سون مواد ته ضرورت لري او نور شیان ته ضرورت لري، ساختماني مواد ته او نور شیانو ته. نو دا ټول کارونه زما ارزغه دي چې اوس خصوصي سکتور د افغانستان تر سره کوي. هیڅ دولتي شرکت دلته شتون نه لري چې د خوراکي موادو په اړه تجارت وکړي او خلکو ته خوراک وویشي او دا ټول همدا خصوصي سکتور د افغانستان کوي او د دې میړانې هغه وخت چې د دولت په لاس کې انحصار و د تیلو او د ګازو تجارت ټول زمونږ زیرمی 5000 ټنه زیرمی وي چې هغه روسي ټکنالوژي او ډېر زړی د تانک تیل څخه چې راوتلې دا ټول کالي دي د تیلو بوی ورکېدل شنده. اوس مهال ډېر مدرن تانکونه تقریبا 4000 تانک تیل په ټول افغانستان کې موږ لرو چې په ډېر لوړ استاندارد کې په سطح د لندن او فرانکفورت کې د جوړ شوي د ټول خصوصي سکتور د افغانستان په همت کې شوي دي او بل دا چې هغه معدنونه چې په قرارداد ورکړل شوي دي مخکې ورکړل شوي دي، لوی معدنونه مثلا معدن د مس د عینک تقریبا 3 کاله کېږي چې په قرارداد ورکړل شوي دي او یو تیګه پر بل تیګه باندې تر اوسه کې ښودل شوي نه دي. دا قرارداد د مدیریت هم مخکې همدغسې وو او هغه اوس مهال په خپله د افغانستان نیکي او د سوداګر زمونږ څه کوي چې دوی وایي چې دا په خیانت کې شریک دي. دوی هغه خام مواد اخلي هلته په خپل ریفاینري کې دا پروسس کوي او د وارداتي تیل پر ځای د هغه څخه ملي ضرورت رفع کیږي 3000 ټنه تقریبا د دیزل 0.5 په نوم یعنې هغه تولیدیږي په افغانستان کې. دا خو مې د افغانستان دي د خپل معدن په خپل دوی کوي دا چې پیسې بیا څدول مصرفيږي هغه د خصوصي سکتور مسؤلیت نه دي چې دا شفافیت څه کنه دی او څه مرز وکړي چې ریاضتي اقتصاد دي چې په مالیاتو باندې ولاړ دي، په د مدني موادو د خرڅلاو باندې ولاړ دي او د ګمرکي محصول دي. نور حکم بل عید نشته دی او هغه مرستی چې تقریبا یو پیری افغانستان سره کېدل اوس افغانستان سره نه کېږي. په دې خاطر ما ارزو کړ چې د اقتصادي بشپړ ودې لپاره موږ یو سیاسي مناسب بسر ته ضرورت لرو. د افغانستان باید په رسمیت وپېژندل شي. افغانستان یو کامل حقوق هیواد په حیث باید په بینلمللي ډګر کې خپل حق څخه دفاع وکړي او د بینلمللي مرستو څخه باید مشهور مرستو څخه بېشر مرستو څخه باید ګټه پورته کړي. نو دا امکانات اوس نشته دي. دا سیاسي مشکلات دي، هغه خصوصي سکتور پورې اړه نه لري. خصوصي سکتور د افغانستان ډېر وطنپال خلک دي، په هیڅ شاید په هغه کې او تعداد مفسد خلک هم وي، اما دا ډېر اقلیت دي، کوچنی اقلیت دي، علل اکثر خلک دي، پاک خلک دي. او د افغانستان اقتصاد چلېږي، دا شپږ زره کارخانې چې دوی په دا حالاتو کې اوس لري او مشکلات سره سره بیا تولید کوي، دا په خپله وطنپالنه ده. د خاطر ز د سنګي سبب د نظر سره چې خصوصي سکتور باندې دا خبرې وکړي زه موافق سره نه یم.
مننه کور ودان سنګي سبب کچري تاسو دغه پړه ته وایست د کډوالو موضوع په اړه باندې د موضوع نو یو سره ووزو. تاسو یادونه وکړه چې کډوال پخوا اوس هم د افغانستان یو سرمایه دی، د لاو دوی په پاکستان او ایران کې وو، واقعا په بیلابیل برخو کې زده کړې کړې دي، خو چې افغانستان ته راستنه شوې. افزي صاحب یادونه وکړه چې په دغه شرایطو کې په افغانستان باندې په طالبانو باندې یو بوج ده، ځکه چې په افغانستان کې بشري بحران ده، لدینه وړاندې ډېر خلک بیکاره وو، دوی چې افغانستان ته راغلي دي یو بل قشر پر بیکاره خلکو ور اضافه شوی دی. څنګه کولای شو چې دغه راغلي کډوال په ټولنه کې ادغام کو او وکولای شو د دوی له مهارتونو په استفادې اقتصاد په برخه کې یو څه پرمختګ رامنځته کړو؟
مننه سیاسري، یو اشاره کوم چې د خصوصي سکتور اهمیت څومره چې زه ورته د اهمیت په سترګه باندې ګورم شاید ماته ډېر مهمه ده، ځکه د تحلیل باندې. اما یو خبره باید موږ په نظر کې ونیسو، موږ نسو کولای چې دا ووایو د افغانستان معدنونه د لیلام سي او هغه پیسې در وخت چې د افغاني ټولنې د سرکوب کولو لپاره د ګټه تر وخت چې موږ دی وایو چې موږ پورې مربوط نه ده چې دا پیسې په څه مصرفېږي. دا اخلاقي مسله ستاره د دې چې باید موږ خصوصي سکتور پکې متوجه اوسېږي. د کډوالو په اړه باندې افغانستان کې افزیس او د موږ ټول کډرونه په دې باندې کویږي، ظرفیت د کار، ضرورت د کار په دومره اندازه باندې ده چې چیرته یو نظام وسیږي، یو مشروع نظام چې ولسی مشروعیت ولري، له خارجي رسمیت نه هغه یوازې خصوصي سکتور ته چې ګټه پکې رسیږي هغه به ترې نه پرېږدو. تر ټولو مهمه ولسی مشروعیت ده چې باید ولري، خلک مشروعیت ورته ورکا. که چیرته یو مشروع نظام وجود ولري په افغانستان کې دومره کار ده چې زه تر سلو کلونو پورې ګارنټي ورته ورکوم، ضمانت ورته ورکوم چې که ټول افغانان اتلس کلو پورې عمر رسېدلی، که له اتلس کلو پورته ټول افغانان شپه او ورځ څلیر ساعته کار وکړي، درې شفته کې کار وکړي، تر سلو کلو پورې په افغانستان کې کار ختم نه لري. دومره اندازه باندې ظرفیت ده او دومره اندازه باندې منابع شته دي او دومره اندازه باندې ضرورت ده. په دې کې افغان مهاجرین له پاکستان، له ایران او دیاسپورا له نورو هیوادونو نه دا یو له عمده او مهمه ارزښتونه نه ده چې د موږ لپاره ستاره یو مهمه منابع نه ده چې دینه باید ګټه واخیستل شي. اما کله چې موږ د سیاسي چوکاټ په دغه شکل باندې اوسېږي، د دیوبندي چاړیان راغلي اوسېږي، په افغانانو حاکم کړل شوي اوسېږي، او فکر لدینه چې په اقتصادي واده، په اقتصادي فرصتونو باندې، تولید باندې، مارکیټ باندې، روابط باندې، لدینه د افغانانو فکر راوښتل سي او کدي کې بند کړئ سي چې تشناب ته ننوځي اول پیپ کړئ دي که چا په کړئ دي، او په دې او دا د ټولنې عمده بحث وسیږي. په دې باندې سلګونه کتابونه لیکل کیږي، او یا مثلا استنجا په څه ډول باندې وسی، په دې باندې د افغانانو زرګونه ساتونه په باندې مصرفېږي. په داسې یو حالات کې موږ نسو کولای، په داسې حالات کې هر نری شمال د افغان ټولنې لپاره یو طوفان ده، افغان ټولنه به لړزوي او د بربادۍ خواته ورو ورو نږدې کیږي، ځکه کوم ظرفیت چې جوړ شوی و هغه نه و یو خدای مستقیما له هیواده ووتله. هغه نبوغ، هغه ابتکار، هغه قوت چې په نوي نسل کې موجوده و چې دوی وتوانېږي ابتکار دي وکړي، خلاقیت دي وکړي، او او د دې ذهنونه دی واده وکي هغه هم هر ورځ وزل کیږي هر ورځ یو نابغه په یو چړی باندې بدلی
په بخښنې سره کده حکومت له سطحې لږ د موضوع راوړه کو خای حکومتونه که طالبان د کتر جمهوریت دا یا علاقه وړاندې کوم حکومتونه په افغانستان کې دي ته په لویه کچه باندې زمينه نه ده برابر کړی چې خلک کار وکړي یا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه ظرفیتونه چې شته دي لدې ګټه واخیستل شي خو مثلا یو ځوان د خبرونه او یو غواړي چې یو کار پیل کړي علاقه شته او ضرورت ده تر ټولو مهمه ده چې ضرورت ده چې باید یو کار وکړي فکر کوي هغه ځوان کوم څه کولای شي دنده د افغانستان
متاسفانه یو کم فیصدی خلک به وتوانیږي چې خپل ځان په جوړونه باندې حداقل د راتلونکي لپاره په باندې کار وکړي او زه ځوانان تشویق کوم چې مهارتونه زده کړي خپل وخت په طرف باندې مصرف کړي اما متاسفانه مېرمن سیال په اوسني حالت کې کله چې ټولنه په یو سیستماتیک شکل باندې له ستونی نیول سي اوسېږي په داسې حالات کې د امید څرک نه لیدل کېږي یو برخه یې دا چې هر څومره زر چې کېږي خلک لاس په کار سي او لارې پیدا کړي مناسبه لارې پیدا کړي له دغه مشکل نه په ټولنیز شکل باندې او په یو سولامیز شکل باندې په اخلاقي شکل باندې له دې مشکل نه ځان وباسي اما بغیر له دې نه چې چیرته موږ ولسته وایي تاسو په خپل کار کولای شئ او هغه په دې کنفیوژن کې واچو چې مشکل دی دوی دا مشکل د ځوانانو نه ده مشکل د خلکو نه ده مشکل په دې باندې حاکم کولای شوی یو سیستم ده چې دوی تباهی لپاره ده زه نسم کولای متاسفانه دا امید چاته ورکم چې کولای شي یو څه وکړي ځکه چې موږ دې تلاش وکړي دوی خپل ځان کې بزوريږي اما مشکل دی دوی نه ده مشکل د پاسپ باندې تحمل شوی ده
مدنه افسی صاحب کله چې دغه پاپا ایران کې لارینونه پیل شول او دلته پاکستان د کډوال ایران نه کډوال دغه هیوادونو ډیر شمیر افغان کډوال اخراج کړل دوی افغانستان ته راغلل په بازارونو کې د خوراکي توکو په بیو کې سخت بدلون راغلی دی او سوداګرو باندې ملارې تړل شوې دي دلته کله چې لار وتړل شي زه خو دې خپل شاید ومه چې په ورځ بولار وتړل شو په سبب په مارکیټ کې په بازار کې په قیمتونو کې بدلون راغلی و آیا همدغه سی په د فتنې توګه باندې په مارکیټ کې د په بیو کې تغیرات راځي که نه سوداګر بیا دغه ډول شرایطونه ګټه پورته کوي یا سوداګر خپل به دغه وضعیت کې څومره توان کوي
او سوداګر خو مخه د مشروع ګټه ده چې قانوني ګټه یې منصفانه ګټه یې دا خو مشروع ده دا خو منل شوی خبره ده کدا که څنګه یو بیا سوداګری زوري وکي خو همدغه د دې د کورنۍ د چلول لپاره او د خپل د پانګې د ساتلو لپاره دا مشروع هم په دین کې دا مجاز دی او په قانون کې هم په سوسیالیزم کې هم په کپیټالیزم کې فرض دی چې دا مشروع ګټه منل شوې خبره ده ولې ځینې خلک شته چې هیڅ خلک دی هغه امکان لري چې د بد وضعیت څخه هم خپل دی جیبود د کول لپاره ګټه پورته کړي ولې دا ډېر استثنا دی دا قاعده نه دی علل اکثر خلک چې دی ډېر یو کم ګټه سره خپل شیان خرڅوي او دوی خپل کسب صدقې جالیه بولي او فکر کوي چې دا سنت دی پیغمبر دی نو ډېر په ژوندتیا سره خپل کار تر سره کوي یعنی صدقه خدمت کوي اما محتکرین او ځینې خلک هم شته چې د اوزا او څخه ناولې ګټه پورته کوي او تشکل کې چې پیدا شي دوی خپل دی جیب په فکر شي دا هم شته دی اما قانونا باید دوی سره برخورد وشي او چلند وشي ولې دغه خو نه لیکم مرغ ته دا دغه خلک ډېر کم دی په افغانستان کې
اوس مال کې چې دغه ستونزې رامنځته شوې دي د افغانستان ګاونډیو سره د طالبان د حکومت ستونزې دي په ځانګړې توګه پاکستان سره او ایران کې لاریونونه دي بل هل لار افغان ولسته او افغان سوداګر ته ورپاتې ده چې په دې ژمي کې چې بشري بحران هم په افغانستان کې دی یو نړیوال په افغانستان کې د لوګي خبرداري مرکزي د اقلی او لنډ مهاله هل لار وي چې هم افغان سوداګر ګټه وکړي او عمل ته افغان ولسته خوراکي توکي د لاسرسي وړ وي
خو دا خو جریان لري دا چې یو لار بند شي بل لار چې ګرځي ما مخکې عرض وکړه چې دا یو جغرافیایي جبر دلته شتون لري چې مثلا لنډه لاره د افغانستان او هندوستان ترمنځ هغه مځکنۍ لاره د پاکستان ده، او همدارنګه د بین المللي اوبو لپاره پل لار موندلې کې هم بیا هم د کراچۍ موږ ته نږدې ده، او په عین زمان کې د ایران هیواد او د ایران بندرونه سمندري بندرونه زموږ لپاره ډیره ګټوره ده. دا چې هلته کرکچن شي او تکنی شي د افغانستان پر مارکیټ باندې او په عمومي معیشت باندې ناوړه ګټه ضرر رسوي، اغیزه کولی شي. ولې اوس مهال خصو خیګه نشته دی؟ اول دا چې دا زیرمه کوم چې وي د سوداګرو په ګودامونو کې مالونه دي، هغه که څه هم موږ دولتي ستراتیژیک زیرمه نه لرو، هیوادونه اکثرا یو کال یا دوه کال د ضرورت لپاره دوی زیرم لري چې ستراتیژیک ذخیرې په نوم یادیږي. هغه شی نشته دی په افغانستان کې، نه پخوانی دولت کې وو نه اوسنی دولت کې شته، او دا هم یو اضافي بودجه ته ضرورت لري چې باید دولتونه دونه شتمني ولري چې دا کار ترسره کړي. اما له نیکه مرغه د خصوصي سکتور د افغانستان د نسوان مواد او خوراکي مواد لپاره د ګودامونه لري، او دې په ګودامونو کې یو میاشت دوه میاشت لپاره شیان شته دي. په همدې خاطر دا انم منفي اغیزه نه کوي په مارکیټ باندې دا بندیزونه، ولې په اوږد مهال کې او منځ مهال کې دا ستونزمن وي. او د هغه لپاره اوس خو منځنۍ شیا هیوادونو څخه ګټه پورته کوو، یا د چین مالونه راځي، د قزاقستان له لارې او د ازبکستان له لارې افغانستان ته داخلیږي، او دغه ترانزیت د پاکستان په تر درېدلی دی، او ترانزیت د ایران هم تکړی دی، ځکه چې دا خو دننه په ایران کې مشکلات شتون لري. په دې خاطر ما ولاندیز هم دغه چې هغه د ملي تولید باید زموږ هغه ته ورسیږي چې بدیلي واردات دننه په هیواد کې تولید کړو. او دا چې کوم حکومت دلته حکومت کې، هغه دوهم خبره ده، اصلي خبره ده چې خلک شتون لري او خلک ضرورتونه لري، او د خلکو د ضرورت د رفع کولو لپاره باید ملي تولید یا جی ډی پی د افغانستان زیات شي.
مننه فزی صاحب کور ودان، تاسو سره بخته پمنیو کو چې تاریخ پرونه کې مر سره یاستې د موخلي سنګز سپتا سره شمه ساسي په باور څه حلارشته په اوس مهال کې پلان مهاله توګه باندې شي افغان ولس خوراکي تو کې تر لاسه کړی او سوداګر ډیر توان نه کړی.
د اوس لپاره فکر کوم چې خلک له د سیو هغه سره مخ یو مشکل سره مخ دي، لار نه لري د سروایوال لپاره ځوان دي پاتې کېدل لپاره. په ټول تاریخ کې خلکو لارې پیدا کړې دي، حتی که د اوسني شرایط ګورو کنه په تیرو څلورو کلونو کې مثلا خلک له درې وخت ډوډۍ نه په یو وخت ډوډۍ باندې هم ځوان دي پاتې کیږي، او کوشش کوي چې ځوان دي په باندې پاتې شي. دا شکل باندې به ادامه پیدا کوي، یو بدیل به پیدا کیږي خوانه. اما د دایمي حل لپاره که چیرته موږ ګورو د اوسنۍ حالت غیر قابل پیش بینی سره، د دې وزنۍ حل لاره دا چې افغانستان د سي حکومت ولري چې په هغه کې د ملتونو سره روابط، د مملکتونو سره روابط، د خلکو منافع په هغه کې انعکاس پیدا کړي، د خلکو په خوښه باندې وي، د خلکو په مشروعیت باندې اوسېږي. هغه مشکل چې خلک نه غواړي د افغانستان او د پاکستان وسنۍ مشکل سره، یا زرګري جګړه ده، یا هر څه ده، په دې کې نه خلک پکې دخیل دي، نه ولس په کویږي چې دا څه په خاطر ده او تاوان یې ګالي. نو د دې لپاره چې له دې غیر پیشبیني حالات نه راووځي او یو سم مسیر ته، د نورماله مسیر ته چې د مملکتونو ترمنځ وسیږي، هغه خو ته ولاړ شي، لازمه او ضروري ده چې افغانان په دې اړه باندې فکر وکړي، تصمیم وکړي، د ولس راټول سي، او په د ولس له جمعي عقل نه ګټه واخلي سي، او د یو حکومت په تولار سي چې د دې امکان برابر کړي. زه دې خبره سره موافق نه یم په چې اول به د هیواد دننه تولید برخه فکر کو، بیا حکومت دوه خبره. حکومت اوله خبره ده، ترڅو چې حکومت نو سيږي نه سرمایه گزار زړه کولای شي تراسي په ډاډه زړه باندې سرمایه گذاري وکړي. سرمایه په خطر کې ده، څو وخت د کوم ملات د طبیعت ورته خرابېږي، او د سرمایه ټوله په یو ورځ کې لمن دوړي، لکه څنګه چې د اوس
یو هفته کې هیڅوک ته خبر نه دي چې مشکل څه شی ده او په تو خاطر باندې لاړ نه هزار کنټینرونه بند شول. دغه حالت چې ده دا هیڅ څه قابل قبول نه ده. دا هیڅ هوښیار انسان په دې حالت کې سرمایه‌ګذاري نه کوي. هیڅ هوښیار انسان نه راځي چې یو طویل المدته تعهد وکړي. دې حالت نه راوتل د ولس کار ده. ولس به سره راټول شي، فکر وکړي او یو حلارې ته ورسیږي او توافق ته ورسیږي او د ولس زور د خدای زور ده. کله چې دوی وغواړي دوی په حرکت کې شي، بیا کولی شي چې افغانستان یو سم مسیج ته برابر کړي او له دې اوسني حالت نه راوځي. افغانان ام سرمایه لري، ام منابع لري او ام د ښه او مرافع او اسوده ژوند مستحق دي. کولی شي چې وي کوي با عزت ژوند او صرف د دوی په حرکت پورې اړه لري چې دوی حرکت وکړي.
ډیر زیاته مننه کورادان ستانګ زسب له تاسو چې راغله پروګرام کې مور سره ګډون وکړو. اوریدونکو ورزو په پای کې د افغان سوداګر محمد نبی افغان خبري ورو چې د پاکستان سره د لارې د بندیدو په اړه هم درنګ افغان سوداګر ته د وختو تاونونو په اړه باندې مخ سره خبري کړې دي او د افغان سوداګر حال سره شریک کړي دي.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان ته د تجارتي مالونو راکړه ورکړه وړل راوړل یو ډیر غټ چالش سره مخ دي. سیاغه چالشونه یو له پاکستان سره د لار بندیدل دی. اوس که تاسو وګورئ لته رو درو میاشتونو د لار بند ده. د بلې خوانه په ایران باندې بندیزونه دي، چې نړیوالو له خوانه په ایران باندې بندیزونه لګیدل دي او بیا لاغې نه باوجود د اخیری وار د ایران او د امریکا کشمکش ده. سی دی ډیر سوالونه را پیدا کړی دي چې آیا لدی بنبست یا خدای نه خواسته که دغه جنگ پیخیږي د مګه د تجارت کچه به بیا کومې خواته دي. وسکتا سی وګوري مګه په نړیواله سطح له هغه کمپنیانو نه چې هغه نړیوالې دي د هغه مالونه افغانستان ته د ایران له لارې نه سوراوړلې. په ایران بندیزونه دي. اغه چابهار استثناء د تریش پګو میاستو لپاره بیا چابهار ته د کیشتوې تاګ راتک د خپل یو مشکل زام موضوع ده. وسره په سنگ له پاکستان سره د مګه د لارو تړل یا د مګه د ترانزیټي مالونو نه راوړل دا 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 یو ډیر غټه بحرانی موضوع ده. ځکه که تاسو وګورئ له هغه نړیوالو کمپنیو نه چې هغه باندې هغه له تحریمونه بد وړي او پاغو باندې تحریمونه لګیږي د ایران لارې مالونه نه صورت لري، پاکستان لارې راتلل چې پاغه کې صنعتي فابریکو سامانونه دي، خام مواد دي، وسره پسنګ کې ساختماني مواد دي، بعض کالی دي. نو دا اغل ته بند پاتې دي. بیا په آینده کې آیا د دې سرنوش اوس کچیر په ایران باندې موږ دا مسیر په چابهار اړو، بیا چابهار باندې که خدای نه خواسته په ایران باندې جنگ کیږي بیا به په کومه لار اړو؟ موږ باید هر څه ته آمادګي ونیسو. علاجوار لار ده، د ترکمنستان د لارې د غسی ترکیې هغه ته هم باید موږ آمادګي ونیسو. کچیر په ایران باندې جنگ کیږي موږ باید علاجوار لار فعال کو. علاجوار لار د غسی هغه ته په کتو وس پنړیواله سطح باندې د چین یو لوی هیواد ده، لوی صنعتي هیواد ده، خام مواد صنعتي مواد کالی هر شی هلته ښه ارزانه پیدا کیږي. موږ مخکې له دینه چې بیا بل آپشن ته ځو ښه به دا وي چې د خپلو کالیو یا د خپلو توکو لپاره لاره د چین لاره غوره کړو. د چین نه د چین له لارې نه داسې په ازبکستان او په قزاقستان او په قرغیزستان باندې راوړو. د دې لپاره باید د دې لارې د فعالېدو لپاره هر ساجل باید حکومت، سکتور، تجاران، ترانسپورت په ګډه باندې په دې باندې باید کار وکړو چې موږ دغه لاره څنګه له چین سره وصله کړو. د وصلېدو دوه لارې موږ لرو، یو ځمکنی ترانسپورت، دویم ریل. په دې دواړو کې موږ کوم خنډونه لرو، کوم مشکلات لرو؟ خپله شخصا په دې لاره کې فعالیت کوم. له کومې ورځې نه چې اوس بیا له ایران سره کشمکش شروع شوی، یاره خو کله چې له پاکستان سره لارې بندې سولې موږ کوشش دا وکړو چې موږ د تجارانو د ستونزو د حل لپاره باید دغه لاره کې خپل فعالیت جدي کو او ډیر کار پیو کو. بعد لاغې اوس په دې لګیا یو چې څنګه دغه لاره د ریل لارې منظمه کو، څنګه کولای شو چې په منظم شکل باندې په دوامدار توګه باندې په کم وخت کې او په ارزانه بیه باندې موږ دغه انتقالات وکړو. په دې انتقالاتو کې د حکومت خالي وظیفه دا نه ده چې ټیکس او محصول دې واخلي. د دې لارې اقتصادي فعالېدل دا د دولت وظیفه ده. هغه کوم خنډونه یا کوم مشکلات یا کوم ټیکسونه چې په دې لاره باندې د موږ تجاران